دا ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې زه احمد شي برسا سو قربایم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاپای را سره مرستن دوی د شی چاري د افغانستان د دینی عالمانو یو 50 کسي زړه سعودي عربستان ته روانه ده ترڅو د سولې په خبرو کې برخه واخلي. طالبان ویل دي چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو، علت یې څه دی او که ګډون ونه کړي اغیز به یې څه وي؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې د روسیې د سفارت مخې ته به یې پرله تر نامعلومې مودې روان وي. د سولې عالي شورا وایي د افغانستان په هره برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د ایران او 50 پیاوړو هیوادونو عالي رتبه ډیپلوماتان نن په ویانا کې سره د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې په کابل کې به یې د روسیې د سفارت مخې ته پرلت تر نامعلومې مودې پورې روان وي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی له روسیې څخه غواړي په افغانستان کې خپلې لاسوهنې بندې کړي.
پر هغوی مو غږ دی چې د افغان جګړې څخه خلاص وباسي، د افغانستان په جګړه کې مداخله ونه کړي. دوی چې له امریکا سره کوم تضاد لري، کومې جګړې کوي، هیله د بلې سیمې څخه خپل کار واخلي. افغانستان د دې ځای نه دی چې دوی له امریکا سره دلته جګړې ووي یا له امریکا سره جګړه وکړي.
د شغلي وطن دوست په خبره دوی دغه راز د داسې یوې جرګهګۍ پر جوړولو موافقه کړې چې غړي به په بېلابېلو ولایتونو کې د حکومت او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ منځګړیتوب کوي. د هلمند د سولې ولسی حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر او د امریکا د سفارت مخې ته پرلات کړي او په افغانستان کې د جګړې د درېدلو غوښتنه مطرح کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شوراوی د افغانستان په هر برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د دې شوراویان سید احسان طاهری د سولې ولسی حرکت ورستی پرلات او اعتراضونو ته په پام سره ازادي راډیو ته وویل:
د هر هغه حرکت، پروګرام او غږ چې د افغانستان په هر برخه کې د سولې پروسې لپاره اوچتېږي هرکلی کوو. نه یوازې هرکلی یې کوو، بلکې ورسره همکاری ته هم چمتو یو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي وروستي حرکتونه او هڅې ښیي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په لاس او حاکمیت کې ده. د سولې عالي شورا تر دې مخکې خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به افغانان د سولې د پروسې په تړاو د لویو پرمختګونو شاهدان وي. دغه شورا په دې اړه نور جزئیات نه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست به د راتلونکي اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیون به دا یو تکي په شروع د دې هفته کې به د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د چا ځانونه کاندید کړي دي، هغه به نهایي کوي او هغه به رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو ابتدایي لست تیره اونۍ اعلان کړ. د انتخاباتي مهالویش له مخې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لست باید د چنګاښ یا سرطان پر و مخبور سوی وای. د مهالویش له مخې د دغو دواړو انتخاباتو د کاندیدانو نهایي لست به د زمري اسد میاشتې پر 12 خپور سي. د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د تل یا میزان پر 28 کیږي. د جوزجان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو هغه حمله په شا تمبولې چې د فیض آباد ولسوالۍ پر کوکلداش کلیه کړې وه. د جوزجان د امنیت قمندانې د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي نن ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 400 وسلوالو طالبانو پر دغه کلی حمله کړې وه. شغلی خاشي وایي په جګړه کې چې د تیرې شپې له نیمایي تر نن سهار روانه وه 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 10 تنه نور ټپیان سوي دي. دغه کلی د جوزجان د مرکز شبرغان او د بلخ د مرکز مزار شریف د لوی لارې په اوږدو کې پروت دی. د امنیت امیر وایي چې په نشته کې دوه افغان پوځیان هم وژل سوي او دوه تنه نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایران او 50 پیاوړو هیوادونو عالي رتبه ډیپلوماتان نن د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د عملي کېدو پر لارو چارو بحث کوي. په ویانا کې د غونډه په داسل کې جوړیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوی میاشتې مخکې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان کړی دی. د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ویانا کې جرګه کیږي. شغلی ظریف په ویانا کې د خبرو پر مهال وویل چې موږ د دې لپاره دلته راغلي یو چې د شعارونو پر ځای پر عملي لارو چارو خبرې واورو. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، دا د دغو شپږو هیوادونو لومړۍ غونډه ده. د ایران خبري اژانسونو په حواله د دغو خبرو په درشل کې د ایران ولسمشر رسند روحاني د فرانسې او جرمني رهبرانو ته په ټلیفوني مکالمو کې ویلي وه د امریکا د بندیزونو د اغیزو د دفع کولو لپاره د اروپا د اقتصادي اقداماتو بستې د ایران ټولې غوښتنې نه دي پر ځای کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ځینو مسایلو د بحث لپاره شمالي کوریا ته ورسېد. د ده خبرې به له اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیې پر پروسې او د واشنگټن او پیونګیانګ ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پر لارو چارو متمرکزې وي. د پیونګیانګ په هوایي ډګر کې د شمالي کوریا د واکمن ګوند وتلي چارواکي او د استخباراتو پخواني مشر کیم یونګ چل د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هونګ سره وکتل. دا وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون پر 12مه د اول وار لپاره مخامخ سره وکتل د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لومړی کتنه ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته تر رسیدو مخکې په الوتکه کې ویلي وه زموږ رهبرانو په سنگاپور کې د سرمشریزي پر مهال له اټومي وسلو د شمالي کوریا د بشپړې تصفیې او د دواړو هیوادونو د بدلو سویو اړیکو اهمیت په ډاګه کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر تر سرمشریزي مخکې په می میاشت کې له کیم جونګ اون سره په مستقیم ډول کتلی وه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په لسکونو افغان دیني عالمان د نړۍ د اسلامي هیوادو د علماو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د افغانستان د سولې عالي شورا ته مشي چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي، خو طالبان ویلي دي چې د جدې او مکې مکرمې غونډې امریکا جوړې کړې دي، برخه پکې نه اخلو. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر هم اخیسته.
له ټول نړۍ سره دا نشي کېدلی چې ټول نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسي او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د افغانستان د سولې په اړه له اسلام آباد څخه د واشنگټن د غوښتنو په ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي څرګندونې هم لرو چې له پاکستانه د قاطعیت غوښتنه کړې. د سولې لپاره د هلمند د ولسي حرکت ویاند وایي
کمیته مفرونه رامنځته کړه. کمیته به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي.
د اسد یو اوریدونکو پروګرام هم لرو. په کیسه تاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د دینی عالمانو تلويشت کسيزه ډله د سولې د هڅو په لړ کې سعودي عربستان ته روانه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د سعودي عربستان د مکې مکرمه او جدي شهرونو په غونډو کې د افغانستان د سولې په اړه مهمه پریکړه وشي. په دې غونډو کې د ټول اسلامي نړۍ شاوخوا 1.5 دینی عالمان برخه اخلي. طالبان ویلي دي چې په دې غونډو کې ګډون نه کوي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیلمندي خي چې د سعودي عربستان په ناسته کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي، څو د اسلامي نړۍ له دنیا لمانو سره د جګړې د دوام په اړه خپل لیدلوري شریک کړي. دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي دا چې په دغه ناسته کې طالبانو ته د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې او کنه معلومات نه لري، خو وایي دا ناسته د افغانانو لپاره لوی لاس راوړنه ده. د خغلی طاهری په خبره په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د ورځنۍ ناسته به راتلونکي ونۍ د جدې او مکې په ښارونو کې جوړه شي.
د افغانستان د سولې او ثبات په اړه یو نړیوال کانفرنس په سطح د علما کرام د اسلامي نړۍ جوړیږي ان شاء الله د راتلونکي ونۍ په عربستان سعودي کې. موږ بله لرو چې هلته د طالبانو علما کرام هم اشتراک کړي تر څو چې د افغانستان روانه جګړه او ثبات په اړه
کتام. خاغلی طاهری د یادې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي، خو د سعودي عربستان یو شمېر رسنۍ ویلي چې د علماو دغه ستره غونډه به د راتلونکي اونۍ د سې شنبې او چهار شنبې په ورځو کې ترسره شي. په دغه ناسته کې د ګډون لپاره له افغانستان څخه هم د علماو څلوېښت کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته ځي. د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې د سعودي عربستان په ناسته کې له درې دېرشو هیوادونو شاوخوا 150 دیني عالمان او مفتیان ګډون کوي او د بحث موضوع یوازې د افغان سولې او جګړې په اړه ده. په سعودي عربستان کې دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک یوې غونډې ته ویلي چې راتلونکي اونۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دو امکان شته، خو طالبانو بیا د جمعې په ورځ رسنیو ته په سولي پیغام کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو خبره رد کړې ده. د طالبانو په پیغام کې راغلي چې افغان حکومت غواړي د داسې اوازو په خبرولو سره د خلکو ذهنونه مخشوش کړي. لدې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوه پوهان وایي دا چې د اسلامي نړۍ استازي د سعودي عربستان په ناسته کې د افغان جګړې د پای ته رسیدو په اړه واحد دریز اعلان کړي، دا به پر طالبانو د سولې لپاره د اسلامي نړۍ د فشارونو خپې لاموي. د سیاسي چارو افغان کارپوه نجیب ننګیال:
تبدیل د طالبانو لپاره هم یو چیلنج ده، یو ننګونه ده چې دوی څنګه کولی شي د پکور دننه د علماو منځګړتوب خو دوی هم نه درې ضربند اعلان کړي، بیا د مکی او مدینې د حرمینو په احترام او د هغې د تقدس په احترام دوی څه ځواب وایي؟ به د ټول نړۍ د اسلامي نړۍ علما راځي، هغه لوی لوی شیوخ او مفتیان راځي، د هغوی دغه فیصلې ته، د هغوی دغه اعلامیې ته دوی څه ځواب وایي؟ دا طالبانو ته په خپله یو ډېر لوی چیلنج ده. دوی بالاخره مجبوري کې چې دې ته ځواب وایي، ځکه له ټولې نړۍ سره دا نه شي کېدلی چې ټوله نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسي، او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د ښاغلي ننګیال په خبره که څه هم اسلامي نړۍ لږ په ځنډ د افغان جګړې په اړه خپل غږ پورته کړ، خو بیا هم د دوی فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. نوموړی وایي اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د درېدو لپاره کلي اجماع رامنځته شوی، او طالبان نشي کولای چې د جګړې د دوام لپاره دا هر څه بابیزه وګڼي.
طالبانو په یوې اعلامیې کې چې په پښتو، دري او اردو ژبو یې ازادي راډیو ته راستولې ده، د مکې مکرمې او جدي د دیني عالمانو غونډې غندلې دي. طالبان لیکي دا د امریکا پلان دی چې لومړی ورته غونډه د مې په 11مه د انډونیزیا په بوګور ښار کې ترسره شوه، او پلان یې هلته دا و چې نورې ناستې په کابل، اسلام آباد او سعودي عربستان کې هم ترسره کړي. د سولې په دې غونډو کې د طالبانو د نه ګډون سربیره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په دې باور دی چې له طالبانو سره د سولې په هڅو کې او له پاکستان سره په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا د چارو مرستیاله آلیس ویلز وایي متحده ایالات د خبرو میستر د طالبانو د حاضرولو په برخه کې له پاکستان څخه پاخه او قاطع اقدامات غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي خبرو ته د طالب مشرانو حاضرول یوازې د دوی د وس خبره نه ده، او د افغانستان په کړکیچ کې شکیل ټول لوري دي پکې برخه واخلي. د موضوع په اړه تفصیل له اجمل انڅخه:
د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال آلیس ویلز چې تازه د اسلام آباد له سفر واشنگتن ته ستنه شوې، د ګاونډي افغانستان سره د اړیکو د بهتره کولو په برخه کې د پاکستان هڅې ستایلې او ویلي دي چې د هیواد د افغانستان سره د اړیکو په بهتره کېدو کې ځینې ګټور اقدامات کړي، خو زیاته کړې ده چې پاکستان باید خبرو اترو ته د طالب مشرانو د حاضرولو په برخه کې قاطع او پاخه اقدامات وکړي. آلیس ویلز د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه د پاکستان له لوري په دې برخه کې د پخو او قاطع اقداماتو نه موجودیت د دې سبب شو چې ولسمشر ټرمپ د جنورۍ په میاشت کې له پاکستان سره پوځي مرستې وسنډي. آلیس ویلز د جولای له لومړۍ نیټې تر درېیمې نیټې پورې په اسلام آباد کې و، او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو سربیره د تیرې سې شنبې په ورځ د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوه سره هم وکتل. نوموړی له دې لیدنو وروسته ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د پیل لپاره د پاکستان له لوري سیاسي اقداماتو ته اړتیا ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته خبرو کې اسلام آباد ته د آلیس ویلز سفر بریالی وباله، وی ویل دې سفر کې د افغانستان پر سوله هم ګټورې خبرې شوي. ښاغلی فیصل د آلیس ویلز د دې ټینګار په اړه چې پاکستان د طالب مشرانو د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل دا یوازې د پاکستان د وس خبره نه ده، او باید د افغانستان د قضیې نور لوري هم پکې برخه واخلي.
اکیله پاکستان کی ذمہ داری
ہے، یوازې زمنګ ذمہ واری نه ده، بلکې موږ خو بار بار دا وایو چې افغانستان کې څومره اثر لرونکي خلک یا ډلې دي، هغه یې په ګډه سره دا کوششونه وکړي چې افغان طالبان د خبرو میز ته راولي، او دې لړ کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته هم تیار دی.
خو افغان لوري بیا د طالبانو سره د سولې د خبرو عملی پایل ته هیله مند دي. د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس اکرم خپلواک د چهارشنبې په ورځ آزادۍ رډیو ته وویل ډیر زر بل طالبانو سره مخامخ خبرې پایل شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوه سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د عمل پر پلان خبرې کړي، هم هیله مند دي چې د طالب مشرانو سره به د سولې خبرې پیل شي. ښاغلی زاخلوال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره په خبرو کې کافی پرمختګ شوی.
مهمترین عنصر تبن تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي، مگر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې نه سترګې نه شو پټولی چې مهم رول لري. نو فلهذا زمونږ خبرې د پاکستان سره درته ویلی شو چې په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی.
د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز خبریالانو سره د پنځشنبې د ورځې په خبرو کې پر پاکستان یو آر بیا ټینګار وکړ چې طالب مشران دې له خپل هیواد وباسي او پر هغوی د فشار راوړي چې خبرې وکړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې درې ورځنی اوربند تصادفي نه بلکې د همداسې هڅو او فشارونو نتیجه بولي او وایي دا ممکنه ده چې دا ډله د اوږدمهالي اوربند او خبرو لپاره چمتو شي. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي داسې جرګګۍ جوړه کړې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړي توپ کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي دا جرګګۍ به هغو سیمو ته ورځي چې طالبان پکې واکمن دي. دغه جرګګۍ به کله خپل کار پیلوي او په کوم شکل به مخته ځي؟ د همدې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکار محمد حدیث پردیس له بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې له طالبانو سره د خبرو په اړه ښاغلي وطن دوست وویل
دا چې موږ د سفارتونو مخ ته بوخت یو د هغوی پر ولسونو غږ کوو چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي. له دوی څخه وپوښتل چې ولې په افغان جګړه کې لاسوهنه کوي او لري یې. نو د دې لپاره چې په افغانستان کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک فعالیت ولري، نو موږ پر یوه کمیټې باندې هوکړه وکړه. کمیټه مو پرون رامنځته کړه. کمیټه به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي. دوی به د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ پر روغې جوړې کار کوي. هلته به دواړه طرفونه اوري چې هغوی څه وایي. دوی به په خپلو سیمو کې کار کوي. د هغه کسان دي چې د همدې سیمو اوسېدونکي دي او هغه کسان دي چې د سولې لیوالتیا لري، او تر څنګ هغه کسان دي چې دوی ازمایل شوي دي. د طالبانو هم باور پرسته، د حکومت هم باور پرسته، او خپل په ولس کې هم شنم لري.
او به خیسته خبرې مې قطع کړي. خو تاسو کله چې دغه حرکت شروع هم شو په هلمند کې، تاسو غوښتل چې لاړ شئ د طالبانو سیمو ته، هم هغوی مخالفت وخود او وی ویل چې کچیرته واقعا تاسو غواړئ نو لاړ شئ د شورابک او هغه نورو سیمو کې چې بهرني ځواکونه موجود دي، نو څومره مطمئنه یاستئ چې دغه شی چې تاسو وایئ هغه به عملي وي؟
پر طالبانو خو طالبانو خوش داد تویل زما سره خپل طالبانو شریک نیولې، هغوی ته ویل چې دوی په دفاعي حالت کې دي. بهرنیان د دوی پر کورونو باندې بدون کوي، دوی اړ کېږي چې جګړه مخته یوسي. موږ په همدې خاطر پر یو طرف باندې چې هغه افغان لوري دی او بهرني ځواکونه دي، پروګرام موږ وکړ چې دوی باید نور له دغه سړندو بمباریو خلاص واخلي. دوی باید نور دغه حالت جاری ونه ساتي، ځکه چې موږ د دواړو لورو پر نږدې کېدو کار کوو چې افغان لوري طالب سره نږدې شي. دغه کسان چې په جرګګۍ کې وو، په دغه کمیټو کې برخه لري، هغه کسان دي چې کورونه د طالبانو په سیمه کې دي. په هغه سیمه کې دوی اوسېږي. په هغه سیمه کې به دوی له طالبانو او له حکومتي چارواکو سره غږیږي.
بلې، او دغه کمیټې رسمن کله خپل کار شروع کوي؟ ولایتو ته سفرونه شروع کوي؟
نن به کمیټې نهایي سي وسم د حضور چمن مخامخ په مسجد جامع جماعت کې هلته غونډه ده. په همدې تړاو هلته پر دې باندې بحث کیږي چې کمیټې باید لومړی کوم سیمو ته ولېږدول شي، د کوم سیمو کسان باید پکې داخل وي، او کمیټې باید څو کسیزه وي. پر دې نن د خیره کار کیږي، نهایي کیږي چې نهایي سره وروسته بیا موږ تصمیم نیسو، بیا له رسمي سره شریکو چې دوی کوم سیمو ته ځي، له کوم سیمو څخه راپیلې.
تاسو دغه کوم کمیټې مو چې تشکیل کړي دي هلته د طالبانو سیمو ته چیزې څومره وخت به هلته وي، یا دغه پروسه په ټوله کې څومره وخت نیسي؟
زموږ دا چې دا پروسه د حرکت پروژه نه ده، دا به تر هغو پورې روان وي، تر هغو پورې به روان وي څو چې سوله راځي، څو چې دوه خوابدې ورونه سره کښېني، سولې ته غاړې جوړوي او اوربند کوي.
د سولې لپاره د هلمند د ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست. په افغانستان کې نږدې شل دقیقې مخکې، یعنی څلور بجې، د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید. د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط پر روانه خپرونه کې وړاندې راپور لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د سوریې په جنوب لویدیځ کې محاصره شوي یاغیان وایي دوی له سیمې څخه د ممکنه وتلو پر سر له روسیې سره بیرته مذاکرات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د روسیې او سوریې ځواکونو پرله پسې بمباری پیل کړی دی. اجمل اند دا موضوع تعقیب کړې ده، تفصیل لدار.
د سوریې له جنوب لویدیځ څخه د حکومت د مخالفو وسله والو د وتلو پر سر د مسکو په نوښت خبرې اترې د چهارشنبې په ورځ په موقت ډول وسنډې دي. تر اوسه پورې د همدې خبرو د پخوانیو پړاوونو په ترڅ کې د سوریې یاغیانو دېرش خرګوټي د دې هیواد په جنوبي ستراتیژیک زون کې د بشر الاسد حکومت ته خوشي کړي. دا سیمه له دې پلوه مهمه ده چې اردن او اسرائیلو سره د ګولان په لوړو کې پولې لري. کله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د یاغیانو او روسیې ترمنځ خبرې وځنډېدې، د روسیې او سوریې ځواکونو په ګډه په دې سیمه کې درنې بمبارۍ پیل کړې، بریلي بمونه یې وغورځول او د توغندیو او توپونو تر اور لاندې ونیولې. پر سیمه د سوریې او روسیې ځواکونو له بریدونو لا څلېرش ساعته نه و تیر شوي چې وسلوالو یاغیانو د سیمې څخه د وتلو پر موضوع د خبرو بیا پیل ته چمتووالی وښود. د سوریې د جنوب لویدیځ په دې سیمه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ده، د سوریې د حکومت او روسیې ځواکونو بریدونو ولسي خلک هم له بشري ناورین سره مخ کړي. د بمباریو په سیمه کې 320,000 ولسي خلک په ډېره کمه موده کې له سیمې تېښتې ته اړ کړي. رسنۍ وایي دا د سوریې په 2 کلنه کورنۍ جګړه کې په دومره کمه موده کې د ولسي خلکو تر ټولو چټکه بې ځایه کېدنه ده چې نړیوال اعتراضونه یې راپارولي او په ملګرو ملتونو کې پرې غونډې وشوي. د سوریې ولسمشر بشر الاسد غواړي چې د سوریې د جنوب لویدیځو سیمو په نیولو سره چې په سوریه کې د حکومت د مخالفو یاغیانو وروستۍ پخې مورچلې ګڼل کېږي، پر ټول هیواد د حکومت ولکه ټینګه کړي. دا درا سیمه چې په 2011 کال کې ترې د بشر الاسد پر خلاف پاڅونونه پیل شول، لا هم دغلته د یاغیانو په کنټرول کې ده. د سوریې د تیرې 1 کلنې جګړې په ترڅ کې دغلته تر 500,000 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څلور بجې او 21 دقیقې په افغانستان کې د دې خبرونې له پیل سره، یعنی څلور بجې، د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید. بل لور ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لست به د کمیسیون له تایید وروسته د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 3,000 کسانو د ولسوالیو شوراګانو لپاره نوملیکنه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پیاوی چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو د اسنادو تایید باید په علني جلسو او د ناظرینو په موجودیت کې وشي. له کابل حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لیست به له دقیقو ارزونو وروسته د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې اعلان کړي. دا دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله شمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو ټول اسناد کمیسیون ته رسیدلي او دوی به له تایید وروسته اعلان کړي.
سفارشي او دقت شي او لګره د یو ډول چې سفارت هم په زمينه مو سايتي تر څو ساسره په انصافي نه شي وستي، نو تاسو چې کمیسیون به دا یو چکی په شروع د دې هفته کې باید د ولسوالۍ شوراګان لپاره چې د څه ځانونه کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسم د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
که څه هم ښاغلی هاشمي دا ونه ویل چې په کومه ورځ به لیست اعلان شي، خو په 3 ولایتونو کې شاوخوا 3,000 کسانو ځانونه د ولسوالۍ شوراګانو لپاره نومند کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانې اونۍ په جریان کې د ولسي جرګې د نومندانو ابتدایي لیست هم اعلان کړ. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې د نوماندانو ابتدایي لیست له دقیقو ارزونو وروسته اعلان کړی، خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو ویلي چې لیست د ناظرینو د موجودیت پرته د کمیسیون له لوري تایید شوی دی. اوس افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار کوي چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو د اسنادو تاییدي باید په علني جلسو او د ناظرینو په موجودیت کې وشي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
کمیسیون مکلف ده چې دغه اسناد په ډېر شفاف توګه وسري. ولسوالۍ په سطح باندې لومړنی چک سوی ده، په کابل کې دوی مجبور دي چې هغه تایید کړي یا تصدیق کړي، ولې دغه نه باید علني وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوملیکنې بهیر د جمعې د ورځې تر 4 بجو په ټول افغانستان کې پای ته رسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنر سید حفیظ الله شمی په خبره لا 2 میلیونو څخه زیاتو کسانو د نوملیکنې په پروسه کې ګډون کړی. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ټول انتخاباتي چارې په دقیقه توګه مخته یوسي او هڅه دی وکړي چې د انتخاباتو په پروسه د خلکو باور او ډاډ ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم زه د جان خوست ولایت څخه خبرې کوم. د خوست ولایت د مېوین چې درې کاله کېږي چې کارتونه جوړ کړي دي، دوی دا بناکه وچ کوبل نه یاد نه درغله. د درې کاله کېږي چې دوی وایي دا بناکه یې رته زده راډیو نه دا هیله کېږي چې مسؤول چارواکي ورنه پوښتنه وشي، ځواب ورته ووایي چې دا درې کاله کېږي دا کارتونه ول نه جوړېږي، دا یاد په خوست والی نه راځي. السلام علیکم.
منګ تم سننه دا ټول کې منګ تم کورونا اندر تر دا د وزارت سننه دا پیغام چې مست ماشنه په ټیم راکې مل هېدې دې کولای شي مل د کور هېل کولای کوو. سلام
بره سلام علیکم. زه له پکتیکا زینې نه تاسو دا پیغام پرې دم زما لړپولو چارواکو نه او رئیس جمهور زینې نه دا هله دا ترسو پورې به منګه د غفلت په خوب ویده یو. فیلت دې چې منګه تخخ کاره ده چې پاکستان زمونږ کاره دشمن دی، هیڅ کله صلح نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، ثبات راشي، آرامي راشي. په علت دې سره چې کله اشرف غنی صاحب جمهور رئیس زمونږه دوربند اعلان کړ او طالبان سم ورپسې اعلان وکاو او اوربند شو، نو چې کله پکتیکا کې دا طالبان راغلل ډېر خوشاله وو، صلح ته ډېر سخت خوشاله وو. او وی ویلې یو طالب سره چې ما دغه پښتنې ځینې کولې، ما ته ویلې چې اته کاله سو مونږه ښار ته نه یو راغلي او مونږ ډېر سخت خوشاله یو. نو چې کله بیرته اوربند شو د پاکستان هغه کوم مشران اکم طالبان چې په کوټه کې دي هغوی ورته ویلې چې تاسو بیرته خپل جنگ ته ادامه ورکړئ. نو زمونږ رئیس جمهور ځینې نه دا هیله ده او چارواکو ځینې نه چې تر څو پورې به موږ به د غفلت په خوب ویده یو. ولې موږ ته خدا ښکاره خبره ده چې پاکستان زمونږ دښمن دی، کوم مشران چې طالبان دي ټول په کوټه کې دي، په پاکستان کې دي، هغې ځینې دوی ته سکي حکم ورکړ کېږي، امر ورکړ کېږي د اماش مطابق کار کوي. اما هله رئیس جمهور زینه دادا چې د امریکا او ته وایي چې فشار په پاکستان راوړي چې صلح ته حاضر شي. والسلام با احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ساجر رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شاخ غن نور پیغامونه خبرو. خصوص په فوتبال ته مخ کړو. پروسه کې د فوتبال د نړیوال جام لوبي ل دوه ورځې ځند روسنن بیا پیل شي. نن به دوه مسابقې وشي. په لومړی یوه کې یوروګوای له فرانسې سره مخ شي او دوهمه لوبه د برازیل او بلجیم ترمنځ ده. زما همکار میر احمد صافی د لوبي څاري او اوس په سټوډیو کې را سره ده. صافی صاحب، د کابل په وخت څو بجې د مسابقې پیل شي؟
بله مننه شیبر صاحب. لومړی تاسو او اوریدونکو ته سلامونه. نن د پپام کې دا څرګ شو تاسو ول دوه لوبي تر سره شي. لومړی لوبه به د فرانسې او د یوروګوای ترمنځ وي چې هغه به شپږ نیمې بجې د افغانستان په وخت تر سره شي، او بله لوبه چې ډیره جالبه لوبه ده هغه به د بلجیم او د برازیل ترمنځ وي چې هغه به د افغانستان په وخت لس نیمې بجې تر سره کیږي.
بله، فرانسه سږ کال خورا تکړه لوبډله لري، البته د فوټبال مینوال داسې باور لري، او لوبه هم په اروپا کې. د څه فکر کوي چې یوروګوای به فرانسه ماته کړي؟
ځکه داسې بعض وخت داسې لوبې پیشبیني اکثرا نشي کېدی، ځکه کله چې یو اروپایي ټیم راځي او لاتین امریکایي یو ټیم سره لوبه کوي، نو دی اکثرا دی په خپل منځ کې دومره یو تجربه نه لري چې وکولی شي په اسانه توګه د یوروګوای یا کوم بل لاتین امریکایي ټیم هغې ته ماتې ورکړي. خو په ستورو کې که مقایسه کو، د فرانسې ستوري تر حده ډېر زیات دي په ټیم کې د نسبت د یوروګوای په مقایسه. خو په دې نگاهنه ورته پام وکړو، نو فرانسه کېدای شي چې یوروګوای ته په اسانه توګه ماتې ورکړي.
که د فرانسې مخکینیو لوبو ته وګورو، په ګروپ کې د فرانسې دفاع یو څه کمزوري وه، که څه هم ډېر ګولونه یې نه دي خوړلي. څه فکر کوي چې امکان لري چې د کمزوري دفاع له خاطره یوروګوای لوبه وګټي؟
دا ځل داسې ده چې اوس چې کوم درجې ته راوتې دي، نو کوشش کوي، ځکه خو فرانسه هم یو مدعي ټیمونه نه ده چې غواړي دا ځل حتما باید جهاني دا جام باید خپل کور ته ویسي. خو و به ګورو چې یوروګوای په کومه سطحه لوبه کوي دی سره.
او کړه شو د برازیل لوبي ته. برازیل هغه ټیم دی چې د فوټبال ډیر مینوال په دې باور دي چې نړیوال جام به ګټي، خو ورته اټکلونه د جرمنی په برخه کې هم کېدل. جرمنی حتی په خپل ګروپ کې تر ټولو وروستی شو او له جامه ووت. نو صافی صاحب، د برازیل په برخه کې ساسو اټکل څه دی چې برازیل به دا لوبي وګټي که دا لوبه وګټي که بلجیم؟
دا هم ډېر مشکل سوال په دې دی چې دواړه ټیمونه قوي قوي ستوري لري، خو که تجربه ته راواړی برازیل نسبت په بلجیم د برازیل لوبغاړي نسبت په بلجیم ټیم ډیر قوي تجربه لري، ځکه دفاع ډیر قوي دفاع ده او عمله کې هم نیمار دی او پسې روبرتو فرمینو دا هغه لوبغاړي دي چې خورا
خو په حمله کې وبخښي د بلجیم هم تکړه لوبغاړي شته.
د بلجیم لوبغاړي په حمله کې دي رومیرو لوکاکو او پسې راتیر شه. خو بلجیم په مرکز کې په برازیل باندې لږ لوړ دی، ځکه په حمله کې په مرکز کې دی براین او ایدن هازارد دي، هغه لوبغاړي دي چې په قوي ټیمونو کې لکه چلسی او مانچستر سیټي کې لوبې کوي. خو وبګورو چې خو برازیل په هر نگانه نسبت به بلجیم تکړه لوبغاړي لري، په دفاع کې ډیر تکړه لوبغاړي لري لکه مارسیلو دی، پسې تیاګو سیلوا، دا هغه لوبغاړي دي چې ډیر کلک دفاع کې یعنی ریکارډ لري دی په دفاع.
خو دا دواړه لوبې ډیرې پیاوړي لوبډلې په دې دواړو لوبو کې شته. په البته د برازیل، بلجیم او د فرانسې او یوروګوای څلور سره ډیر تکړه ټیمونه دي. وبګورو چې سبا به نتیجې معلومې شي د شپې تر ناوخته پورې. چې
هغه کسان چې د نیمار او د ایدن هازارد د علاقمندان دی، هغې به وګوري چې کوم یو ټیم
د لوبې ګټي. خو د خبرونو وخت شو، د لنډو خبرونو وخت. له صالح محمد صالح څخه لنډ خبرونه اور.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې په کابل کې به د روسیې د سفارت مخې ته پرلات تر نامعلومې مودې پورې روان وي. دغه حرکت تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر او د امریکا د سفارت مخې ته پرلات یا تحسن کړی و. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان په هره برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د دې شورا ویان د سولې ولسی حرکت وروستي پرلات او اعتراضونو ته په پام سره ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست ده د راتلونکي اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي. د جوزجان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو هغه حمله په شا تمبولې چې د فیض آباد ولسوالۍ پر کوکلداش کلي یې کړې وه. چارواکي وایي په دې حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د ایران او 5 پیاوړي هیوادونو عالي رتبه ډیپلوماتان نن د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د عملي کېدو پر لارو چارو بحث کوي. په ویانا کې دا غونډه په داسل کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوی میاشتې مخکې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ځینو مسایلو د بحث لپاره شمالي کوریا ته ورسید. دغه خبرې بل اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیه پر پروسې او د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ د اړیکو د شکولو پر لارو چارو متمرکز وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه راټول شوی دي. د پیغامونه په بیلابیلو موضوعاتو باندې دي. البته د نورستان مرکز پارون څخه هم یو خبر لرو. د نورستان په مرکز پارون کې د اقتصاد او سایه ادارو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې دي او ګټه اخیستنې لپاره سپارل شوې دي. د دې ودانۍ د پرانیستنو مراسمو ته د افغانستان اقتصاد وزیر هم پارون ته تللی دی او په دواړو ودانیو کې ویل کېږي چې 30 میلیونه زیاتې افغانۍ په دې دواړو ودانیو لګېدلې دي. د دې اقتصادي خبر جزئیات له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راکوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ماسپښین ازادي راډیو ته ویل د اقتصاد ریاست ودانی نه درلوده. د یو شمیر نورو ادارو د کارکونکو په څیر مامورینو په نامناسبو کرایه کورونو کې خپل ورځنۍ دفتری چارې پر مخ وړلې. اوس ورته په دوو پوړو کې د 12 خونو درلودونکو ودانی جوړه شوه. والی وړاندې وویل
دغه تعمیر د وزارت اقتصاد په لګښت باندې یو جریب ځمکې په مساحت کې جوړ شوی، دوه پوړ لري او په دې تعمیر باندې به د ریاست اقتصاد د دفتری چارو ټول مشکلات حل شي او په دې تعمیر باندې 14 میلیونه لګښت راغلی دی چې د دې تعمیر د افتتاح او برابرداری د پاره خپل یاد ما بوزي سره د اقتصاد هم تشریف راوړو.
هغه وای په همدې ورځې د احصایي ادارې ته هم ودانی پرانستله چې ټولې اته خونی لري او د 9.1 میلیونو افغانیو په لګښت جوړه شوې. د نورستان والی د اقتصاد له وزیر وغوښتل چې د یاد ولایت په آبادی او د ستونزو هواری کې د ورسره پوره مرسته وکړي.
جناب وزیر صاحب نه به مو غوښتنه همدا وي چې د نورستان وروسته پاتې والی ته په کتو باندې د نورستان د پرمختګ لپاره هغه پلانونه چې ریاست اقتصاد د نورستان مرکز ته لیږي په هغې کې د وزارتونو سره همغږي کولو کې او د وزارتونو نه بودیجه اخیستو کې د نورستان ولایت سره کامل مرسته وکړي.
د اقتصاد وزیر محمد مصطفی مستور ازادي راډیو ته وویل دی به کوښښ وکړي چې د اسدآباد پارون او پارون لغمان ترمنځ سړکونو رغولو، د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو او یاد ولایت ته د سیلانیانو د تګ دپاره د زمینو برابرولو برخو کې اړوند وزارتونو سره د بودیجو پیدا کولو کې همکاري وکړي.
خار کلونه را که ما در اکسمان خود کردیم ما امی موضوعی تو سرکشون خود از جانب دیگه
هغوی زموگ با لمره او غط کارده ویچی د کنر نورستان او د نورستان لغمان ترمنز سرکونو رغولو او په نورستان که د بریخنا بندونو جوړولو د پاره اړوند وزارتونو سره د بودیجی پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه د لوړو او شنو غرونو او ښکلو سیندونو درلودونکی ولایت دی چې د ښکلو منظرو په لیدلو سره د انسان زړه کې خوښي پیدا کیږي. که چیرته یاد ولایت ته غځېدلي سرکونه په اساسي ډول ورغول شي او د لارو په اوږدو او د ولایت په مرکز پارون کې هوټلونه او د مسافرو د اوسېدو دپاره نورې اسانتیاوې برابرې او امنیت پیاوړی شي نو د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو بهیر به نورستان ته رامات شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. ستاسو د خوشي او سوکالۍ په هیله مو د دیونی راغلي پیغامونه درته خبروم چې پر بیلابیل ستونزو او موضوعاتو مو خپل نظرونه او غوښتنې را سره شریکې کړې دي او د غرض به د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر ستونزو هم لښتم سو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له مسؤل سره به خبرې پرې واوري. لومړی د یو کوچی ستونزې اورو چې زموږ سره یې په دې پیغام کې شریکې کړې.
اورم سلام علیکم بابا سلام او مزمان داریو فاریو غریبیو نو د پراد د ولایت م د انازرې د ولسوالی م د غزما پیغام نشر کړي نو دا سیم مالو طرف حال دی خدای چې په تلې د چې د سبارانو نه نه دي نو د سی پازا دی او خروان دې په خله وي دا په 50000 افغاني به کوي د خدای دا چې کړي چې دا مالو څه مودا چې کوي دې چې سره دا چې و شو خپل پرمخ باندې نو ما دغه د ازادي راځو خرڅو کوته دغه د چې مقصد د دولت دغه همکاري د مالدارو خوشانو خوارانو سره وکړي خدای پاک مال سره.
بله سلام علیکم داوا ما چې ما د کندهار د ولایت ناری کنول ده بعد منګه دا خوښ کړ د حکومت اساس منګه خپل تنخواه خپل معاشونه د دې کټه مې ترای کړ والا چې منګ په شپږ وو مېشت اته مېشت منګ ماشینه نه دی لیدلې. والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاهد الباکیم د فلمن ولایت فتماس کې ورور مشکل مې داغه دی پسته د یو کال وسو چې د ورو وڅ کمې پرې کړل د خالي یو د یاسانو انتظار ما طلبه ده دغه خلک د پټو چې ورته دی ورته نن راځي صبر راځي په دې ما بل چې یو کال وخت کیر سو تقریبا په سلاو خلک بناسي دغه انتظار چې نن ورته صبر نه ما شنو د سات خینان په چنا سره په پیغام یو سره.
السلام علیکم محمد فین خپلواکم دا فراه ولایت در سره د چلی کوم سرکار شیم بعد سلام ورس غواړم چې زموږ د اوبو بند فراه ولایت آیا تر اوسه پورې ولې دا سم پریکړه نه ده پرسوی چې اندې رسمي کار شروع شي ځکه چې مرکزی حکومت نه موږ دا غواړو چې زموږ د فراه بند موږ ته جوړ کړي ځکه موږ د بکوا د پونه چې او د دې ټول فراه ډېره سیمه ده نو ځکه چې موږ دا غواړو چې دغه سپېره دښته مو په شنو باغو بدله شي او په شنو کښتو باندې بدله شي لکه څنګه په ما.
السلام علیکم زاب وسیل کو زید زاب ولایت د شهر صفا ولسوالی خبر کوم دلته زما شو ولایت کې د سبب ورسالیم په ولایت کې شیتو چې ډېر خلک اخته دي. ما دا سړی ویل دی شنه کوي زه یو سیګریټ څکوي باره دا سیګریټ چې نه دی ته په لاس ورکړي دا اوس د شه لپاره په خو یو ناز کوي سیګریټ کاشته ما یې خپل سترګو هغه شنه یو ما څه سوال اوسو هغه په خپل سترګو دا خپل باندې سیګریټ کاشکي چې یې فوکې نو دا دا خلک یې نو ما دا خلک ته دا د ورځې وروي دا چې نه سیګریټ په لاس ورنه کې په خپل د سره پرویرلا نه غواړي بیا هغه مخته خز کوي بیا بل ځای په لاس کې پسې ورک شوی چې ونیسه ویس کوه پهالانه وایي عکس چې نیوه هغه دا نه اوس څنګه خوند کېده چې دا غس بروی ولې په نشو اخته شو ما دا خبر ده او بل ځای زه اوس د موټر کې سپور وم د کندهار او کابل په لویې لار ونی د جلدک په علاقه کې د رباط سیمه کې دلته د یو کوسه د کنډک کې ده دغه کنډک تذکرو موټروان ته موټروان یې را وګرځو وایي چرس در سره دي هغه وایي وره سره دي برای چرس ورکوي او ټوټه وایي اوس نو کم یو دانه پر چیک درته وویلم نو هغه وایي بس مننه څه کوم نو دا زموږ لیست دي چې خلک څه داسې دغه کوي نو دا څه رقم به نه شي ټیک په افغانستان کې باندې ستا غوښتنه یې وه.
السلام علیکم د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د یونیسف د اروان د ډاکټر څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې چې د کوم کورسونه دي تقریبا د حمل ساو د جوزا د درو میاشتو ماشونه زموږ څخه ګرځولي دي او د یو لفظ ورځې 15 ورځې مخکې چې موږ ورغلو دا راته ویل چې ستاسو ماشونه نه دي راغلي ستاسو کورسونه د میاشتې مخکې بند شوي وو. موږ ول تاسو خو به موږ ته خبره کوئ چې موږ څه وایو نو نور به موږ دا کورسونه بیا نور ته ویلی موږ الزیری ورکړی دي الزیری مو اضافه کرغاسیا کړې ده لیکن ماشونه نه راغلي په خپل سر باندې دا کورسونه بند شوي دي نه په شمو سدا وړي چېرې مقصد دی کم ثبوت خواړي نشتوالی ثبوتونه لرو چې موږ درې میاشتې دغه کورسونه ورته ویل دي او زموږ ماشونه نه دي راغول شوي نو دا زموږ غوښتنه دي تر اړوند مربوطه شعبې پورې ورسیږي. وسلام.
بله السلام علیکم. سلام تاسو ته یو سلام د غزیر رادیو ټول کارکونکو ته دغه خبرې د هیمن الله سلام مرکز چې یا کولیږي له کلي ته هغه به چې موږ باید وکړو او اساس یې په ایران کړی او دلته په دشتو کې وسته سره مې سوي چې درلې ول سوي دي او دا غزه دې څه یا او برامن سره مو برا دي او ډیر دی وګورې موږ او بل د هیمن الله تر وخت به شه راځو کلی چې هغه به ګستري دا د حساسه فارخ هم دي اتلر ممکن نه دي څه مشکله دې هله چې موږ یې غواړو یو بوتر او دې راته په دغه وایي مرشي چې وزارت پر ورته دا چې موږ نه کار کوي په لږه نه کار کوي دا نو خريدي کوي ما په دې خو ما څه وګورم زه خريدي وکړم نور په څه خام.
سلام علیکم. دا رادیو پرفون کو دې دوم کو تنه چې سلامونه وړاندې کوم. حیات الله جهانی زابل نمیر کوم. زما پیغام د افغانستان اسلامي دولت او د افغانستان طالبانو رهبری شورا دا پیغام د ترسو د افغانانو سمې اوسې سیمنتې سوي دي کوم یونیسي کوي سوي دي دغه لري پاکول د پارا نور لا سره کې او ځان یو افغان یو واحد افغان له ځان جوړ کی نور نه دا پردوې د څو ځان خلاص کی او یو داسې واحد حکومت جوړ کی ترسو نړۍ ورته په ګټه راشي ټول افغانانو بیا هم داخله ده ترسو په صلح کې ترخه واخلې د سمه پیغام په نړۍ تر ګوډ ګوډ ورسېږي.
السلام علیکم. د ولی جان د هلمند سره تعلق کوم. زما یو دا هله ده زه خپل انتی سلام او دا هله مې د ټول مو مسلمان څخه ده د کوم یو کار دي چې موږ ته تر دوه څنګه ماشه باندې او دی غواړي چې مخ شنو مستنه راکړي دا د هلمند دی څه کو علامه ده ولی په دغه کورونا په سیدي زینب په سیدي بچان روډیو شیل نغواړي دا دوی ماشونه پر بند کې نن نو سبا ماشتر کو نن نو سبا ماشتر کو زموږ دا صدر هم نهشته چې ورته موږ څنګه درک کړی نور نو دو
مننه دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل. البته دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او موږ یوازې استاسو نظرونه او استاسو ستونزې خبرو. اوس به د څو هغو دوستانو نظرونه واورو چې د کډوالو چار په برخه کې خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي.
زه زین العابدین د بادغیس خبره کوم. زما دا پیغام دی چې موږ مازل دلته راغلي راته ګرده داسې څه ټکه مجبوره پراته دي او حکومت هېڅ غوښتنه نه کوي. بعض نفره نه هم کولی وسې
سینه لابدی مسازه ما در بادغس خبر خان سلامه.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. بعد له سلامه زموږ دا پیغام ده چې مخکې به له پاکستانه مهاجر ډېر راتله، کاندې به راتلي، اوس نه راځي. جمهور رئیس زموږ دا پیغام ده چې دغه مهاجر دې ټول راشي، چې هر چې ته مهاجر راغلي دي ولاکم هغه ځای بالکل آباد شوی ده، هم ملک راغلی ده، هغه ځای کې سهولت راغلی ده، او باید چې په دې ډېر سخت بوج واچي چې دا مهاجر ټول دار پښتنو را دې خواته کې له پاکستان او لوی وطن پښتنه خپل وطن ته راشي. وسلام.
الو سلام علیکم ازادي رادیو ته سلام نه وره چې کار کوونکو ته اورېدونکو ته بعد سلام زه رحمت الله رحمت ته کابل چې تماس سوایم د پکتیکا ولایت یم. چیری او بیا سیم کارت وای په یو سل ډیر سپوی موته وای 500 روپیه راکاو. اخیر یې زدا راته وویل 500 شپه کاله بعد تاج دلته باسي بیا به یو ځای کبلای مو کوم نسو بیوای نو کومک سره خلاصو. نو مریض زم یم شپه نه پر کور سره او بچان سره ولا کیدا یو خلتم را کړی دا ماما تسو چیر تا ولار نو انګاته ما جر وون ته وای دی افغانستان انګاته مزه انګاک ډیر قیامت ده
د همدې دوستانو او د نورو کډوالو ستونزو ته د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار ځواب وایي. زما همکار اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړې دي.
نو د اوس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنولو ته زمینه برابره کړي. له همدې امله دغه ژمنې چې شوي موږ هیله من یو چې موږ وشو کولای چې د خپلو دغو نړیوالو همکارانو په مرسته باندې د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي، همغه بشري خدمات دوی ته وړاندې شي او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپناه مسله
خدغه خبرې او یو څه باید وبخښي مخ خدغه خبرې چې تاسو کوي مخلي سیب چې مرسته وشو محاسبه وشي چې په سمتوګه باندې ولګول شي. دا خبرې تقریبا د تیر سو کلونو را پدی خو کېږي، خو بیا هم نه غیر قانونی مهاجرتونو په شمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو ته غډول رسیدنه وشو چې څنګه پکار.
ګوره د غیر قانونی کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړله او هلته یې د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغه کچه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 650,000 څخه ډیر زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. په داسې حال کې چې په 2016 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. نو اوس هم د کډوالۍ زموږ کډوالۍ جریان لري، دا منو، خو کچه راټیټه شوې.
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو. د لار
زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ دغه کچه راټیټه شوه، خو تر څنګه د نړۍ په هیواد کې هم یو شمیر حسي روانې دي تر څو د ژوند هغه لازم شرایط کغه د سولې پر د ټینګښت مسله ده، کغه د کاري زمینو برابرول دي. په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمیر لوی جوړښتونه، اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپله جلالت ما جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د کډوالۍ په مسله کې دوی دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالي کمیسون دی چې 15 وزارتونه غړیتوب لري او ولسمشري مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرائیه رئیس مشري کوي. همدارنګه یو بل کمیټه جوړه شوې چې په لویه کچه چې په دغو کمیسونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې ترڅنګ ګوري د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای چې خپل کال پیل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیون تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د رسنولو لارې چارې برابرې کړي. صحیح ده چې هغه سې سمه رسېدنه به ورته نه وي شوې، خو ستونزې شته په دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو کې هم، او د افغانانو رسنول دا د افغانستان سیاسي او امنیتي پرمختګ لپاره ډېر مهم دی.
دلایل څه کېدلی شي؟ تېره ورځ تاسې په دې اړه برنامه درلوده، کوم عمده لاملونه په ډاګه شول چې له مخې افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زموږ ډېر شمېر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډېرې وې، د دې تر څنګ ناامنی ډېره وه. که څه هم اوس هم ناامنی شته، خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډېرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډېر اسانه و په اروپایي هیوادونو کې. یو شمېر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې تر څنګ کاري زمینو برابرول په اروپایي هیوادونو کې، یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند، او دا هغه مسایل. خو وروسته بیا چې زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، په لاره کې هغه ستونزې چې ولیدې، پر پولو محدودیتونه وضع شول، د اروپایي هیوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ، په دې برخه کې د هغوی سیاستونه بدلون وکړ. نو دغه کچه اوس راټیټه شوې او زموږ
نه ځي. په روان 2018 کال کې چې تقریبا 15 میاشتې تیریږي، ستاسې ارقام څه و چې څومره خلک لري؟
امار ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي، او دغه امار ارقام موږ له اروپایي کمیسیون څخه اخلو، ځکه په افغانستان کې دې ځینه چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي. زمنګه پولو کې یو شمېر ډیره وګده پوله لرو له گاونډیو هیوادونو څخه چې دوی هلته ځي، بیا لغه ځي اروپایي هیوادونو ته ځي. نو داسې یو اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای، هم ځکه دوی قاچاقي ډول
څه فکر کوي چې 2018 نه په 2013 کې ارقام ټیټ وي.
دغه ډیر تفاوت به ونه لري، خو د 2014 او 2015 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوې. په 2013 کال کې نږدې 15,000 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي، چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي. له سوریې وروسته ډېر پناه غوښتونکي پکې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، بنامنی او بیکاری یو له هغو ستونزونه دي په افغانستان کې چې ځوانان بالاخره مجبوري چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی، چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوي، لار هم سخته ده، خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوئ چې مثلا د یو ځوان په کلي کې نامنی د بخار کې کار نشته دی، په یو شمېر ولایتونو کې وچکالي ده، حتی ځمکه یې حاصل نه ورکوي، یو ځوان ته بل کومه لار پاتې کېدلی شي؟
زه فکر کوم تېخته د حل لار نه ده. ګوري، افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې دی، تر نورو هیوادونو ډېر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې امله اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي تر څو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان دپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبېږي. زندانی کیږي وشل کیږي بل اخر چې دوی حل تزوی د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډیر سختۍ سره دوی کولای شي چې حل ته پناه واخلي او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي سره له دومره ستونزو سره له مالی او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي
خو په داسې حال کې د یو ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د پنځه نوي چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي دې ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي شاید هغوی غټه یې دا عمده وي چې یعنی حالات دلته خراب دي چې د یو چارواکي اولادونه په بهر کې اوسیږي نو هغه ولې دلته پاتې شي
ګورې د چارواکو د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي هغوی په قانوني ډول تللي او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي د لارې ستونزې دي هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي که هغه د زده کړو له لارې که هغه د دې تر څنګ افغان حکومت هم پر دې باندې کار کوي په دې وروستیو کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو تر څو افغانان په قانوني ډول هلته د کار دپاره واستول شي نو حکومت هم په دې برخه کې مسؤلیت لري ځوانان هم مسؤلیت لري حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدله کړي او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی له ایران سره موږ په مذاکراتو کې تر څو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي هغوی به بیرته راستول کیږي د هغوی دپاره دلته تاسو کومې برنامې لرئ د هغوی د ښه ژوند
په خپله خوښه چې زموږ کوم هیوادوال له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي د دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدي او غیر نقدي مرستې کیږي مثلا که زه مثال داسې درکړم آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي د دې تر څنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري دلته هم چې خو بیا هغه افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې کیږي
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو تاسو هم کولی سئ د خپل سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریک کړئ موږ په پوره امانت تر خبرو او تر مسؤلینو یې رسوو تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
خان روش رنگ رنگ ساده پنگ روش رنگ رنگ ساده پنگ روش رنگ هر سهارا میسلی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگ روش رنگ رنگ ساده پنگ روش رنگ هر سهارا میسلی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگڑو چنگ چنگ